افغانستان کې د مابشین 2 بجې سویتا سیاسي رادیو ته ورځیاست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې وساته خبرونه پیل سو چې د ځوان فکر 19 پروګرام ته ځنګړ سوی ده. مخکې تر دې چې پروګرام پیل سي، د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي. په اورزګان کې اته سرتیری وژل سوي. د ملي مصالحې شورا چارواکي په هندوستان کې د افغانستان پر سوله خبرې کوي. قرغزستان د پارلماني ټاکنو د رایو نتیجه باطل اعلان کړه. د اورزګان د والی دفتر وایي په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د وسلولو طالبانو په برید کې اته سرتیری وژل سوي. د والی ویان احمد شاه ساحل ازادي رادیو ته ویل طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو دغه برید برایي کړی.
افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله ورسېده چې اته نفره شهیدان لرو، څلور نفره زخمیان لرو. طالبانو ته هم مرګ ژوبله ورسېده، خو په غاړه له دروسه دقیق ارقام نه لرو.
وسله والو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د ازادي راډیو خبریال د ځینو سرچینو په حواله وایي چې پر دې ولسوالۍ تر غرمې پورې جګړه روانه وه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د هندوستان له چارواکو سره به بحثونه د افغانستان د سولې پر پروسه او په دې بهیر کې د نوي ډیلي د نقش پر پیاوړتیا راټولې وي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د حکومت د یوه هیئت په مشرۍ په څلور ورځني سفر هندوستان ته روان سو. د دې شورا د رهبری غړي فریدي مومند له کابله تر روانېدو مخکې رسنیو ته وویل:
موږ به د سفر کې هم هڅه دا وکړو چې د عالي رتبه مقامات سره، د پارلمان سره، نورو عالي رتبه مقاماتو سره هم لږ چې هلته تاثیر ګزاره وي، د سولې پروسه کې موږ به لیدنې او کتنې ولرو. ځانګړې ناستې به هم وي او غټې ناستې به هم موجودې.
شغلی عبدالله به په هندوستان کې له صدر اعظم نریندرا مودی او نورو لوړ پوړو چارواکو سره ګوري. شغلی عبدالله تیره اونۍ په درې ورځني سفر پاکستان ته هم تللی و. اول ته یې له پاکستاني چارواکو سره کتنې د افغانستان د سولې په ګټه بللې وې. د ملي امنیت عمومي ریاست په کابل کې د طالبانو د یوې 15 کسیزې شبکې د نیولو ادعا کړې ده. دغه ریاست نن سې شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغو کسانو پر امنیتي او دفاعي ځواکونو او ځینو مهمو سیاسي اشخاصو د ترور دنده درلوده. اعلامیه وایي چې دغه کسان په څلور کسیزه او 15 کسیزه ډله ویشل کېدل او بیا یې د امنیتي دفاعي ځواکونو د غړو یا هم سیاسي څیرو د استوګنې او تګ راتګ لارې تثبیتولې چې تر اقدام مخکې ونیول سول. خپلواکو سرچینو د دغو کسانو د نیول کېدو خبر نه دی تایید کړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د لوبغاړي نجیب ترکی جنازه نن په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل سوه. نجیب ترکی تیره جمعه په یوه ترافیکي پیښه کې سخت ټپي سوی و چې څو ورځې په کوما کې و. خو نن سهار یې د ننګرهار په یوه روغتون کې سا ورکړه. د کرکټ پیژندل سوي لوبغاړي شهزاد محمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
ترکی صاحب په حق ورسېدو، بالکل. او ما هغه په ډېر ځینو کې افغانستان لپاره یو ځای لوبې شروع کړې، یعنی اوپننګ هم کړی دی، که په کوریا کې دی، که په بنګلادیش کې دی. ټول افغانستان د کرکټ لوبغاړو لپاره یو ډېر یو د غم خبر دی، د افغانستان د کرکټ لپاره.
نجیب ترکی چې ډېری وخت یې په شل اوره سیالیو کې برخه اخیسته، په 2014 میلادي کال کې نړیوال کرکټ ته راغی. نوموړی یوه لوبه د بنګلادیش په وړاندې وکړه او وروستۍ لوبه یې هم په 2019 میلادي کال کې د بنګلادیش پر خلاف وه. د قرغزستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون د تیری یک شنبه پارلماني ټاکنو پایلې باطل اعلان کړې. له دې سره د زرګونو اعتراض کوونکو هغه غوښتنه پر ځای شوه چې لارو سړکونو ته راوتلي وو او ځینې دولتي ودانۍ نیولې وې. اعتراض کوونکو ویل چې په ټاکنو کې د درغلیو له لارې هغه ګوندونه ګټونکي سوي چې له نظام سره نږدې اړیکې لري. د ولسمشر سورونبای جینبیکوف دفتر نن تر دې مخکې ویلي و چې ولسمشر پر دغه هیواد بشپړ کنټرول لري، خو د ده خپل ځای ځایګای معلوم نه و. ولسمشر جنبیکوف په ویلامه کې د پارلماني ټاکنو درایو له تلیدو سره رضایت شولې وو او له سیاسي مخالفانو غوښتنه کړې وه چې ناکراری ختمه کړي. دغه ټاکنې د پارلمان د 160 څوکیو لپاره سبب وي. روسي، فرانسې او د امریکا متحده ایالاتونو په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې د سملاستي اوربند لپاره خپل غوښتنه بیا تکرار کړه. دغه هیوادونه وایي د دې لنجمنه سیمې پر سر د ازربایجان او ارمنستان د شخړې زیاتېدل د سیمې ثبات ته یو نه منونکی خطر پېښوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لو دریان او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یوه ګډ اعلامیه کې د اوربند غوښتنه مطرح کړه. بلخوا د اروپایي شورا مشر شارل میشل نن په بروکسل کې اروپایي پارلمان ته په وینا کې وویل:
د ناګورنو قرباخ په تړاو موږ د شخړو د کمیدو او د سولهیزو مذاکرو د بیا پیل غوښتنه کوو. بهرنۍ په ځانګړي ډول پوځي لاسوهنې د منلو وړ نه دي.
د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ جګړه چې د سپتمبر پر 28مه پیل شوې لا هم روانه ده. دواړه لوري وایي چې د جګړې له پیله 244 کسان وژل شوي چې 60 تنه ملکیان دي، خو اټکل کېږي چې واقعي شمیر به خورا زیات وي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په کووینونس ناروغۍ اخته شوی و له روغتون څخه رخصت سو. ټرمپ پلازمینې واشنګټن ته نږدې له پوځي روغتونه د وتو پر مهال امریکایانو ته وویل چې له کورونا وایرس څخه دې نه بیریږي. ښاغلی ټرمپ له خلکو غوښتنه وکړه چې کورونا وایرس ته د اجازه نه ورکوي چې ژوند یې واخلي، او ویې ویل چې متحده ایالات به د تر ټولو ښو درملو او واکسین په مرسته کورونا ته ماتې ورکړي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې د نړۍ تر بل هر هیواد زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې شمېر یې تر 2 میلیونو او 4 لکو اوړي.